د حضرت یرمیا نبی کتاب سلویختم باب د حضرت یرمیا آزاد دل د مالک خدای پیغام یرمیا ته پس د هغې نه ورکړی شو. کله چې د فوج کمانډر نبوزردان هغې په راما کې آزاد کړو، نو هغه یرمیا هم د یروشلم او یهودا په هغه کسانو کې په زنځیرونو تړلې وموندلو، څوک چې بابل ته جلا وطن کېدلو. د فوج کمانډر یرمیا ته آواز وکړو او ورته یې وویل چې مالک خدای ستا مقدس رب دا تباهی په دې ملک نازله کړې ده، لکه څنګه چې هغه فرمایلی وو هغه شان یې وکړل، ځکه چې دې خلکو د مالک خدای خلاف ګناه وکړه او د هغه نافرمانی وکړه. خو زه اوس ستا د لاسونو نه زنځیرونه اخوا کوم او تا آزادوم. که ته ما سره بابل ته تلل غواړې، نو راځه چې ځو، زه به ګورم چې ستا پوره خیال وساتلی شي. او که ته ما سره هلته تلل نه غواړې، نو دلته ایسار شه، ټول ملک ستا د وړاندې دی. چرته چې ته تلل غواړې، نو هلته په آزادۍ توګه لاړ شه. که چیرې تا دا فیصله کړې وي چې دلته پاتې شي، نو بیا جدلیا د اخیقام زوی او د صافن مسیح ته واپس لاړ شه. هغې د بابل بادشاه له طرفه د یهودا حکمران مقرر شوی دی، د هغه خلکو سره پاتې شه په چا چې هغه حکومت کوي. خدا ستا خوښه ده، چرته دی چې زړه غواړي هلته لاړ شه. نو بیا نبوزردان یرمیا ته څه خوراک او پیسې ورکړي او هغې ته یې وویل چې لاړ شه. نو بیا یرمیا جدلیا د اخیقام زوی له په مصفا کې واپس لاړو او هغه په یهودا کې د هغه خلکو سره اوسیدلو کوم چې په هغه ملک کې پاتې شوي وو. په یهودا کې د جدلیا حکمرانی. د یهودا څه فوجي افسران چې په کلیوالو علاقو کې پټ شوي وو، هغوی دا واورېدل چې په یهودا کې جدلیا د اخیقام زوی په غریبانانو خلکو باندې د بابل بادشاه حکمران مقرر کړی دی. په هغوی کې نارینه، زنانه او ماشومان شامل دي، څوک چې بابل ته جلاوطن کړ شوی نه و او په یهودا کې پاتې و. په هغوی کې دا افسران شامل دي: اسماعیل د نتنیا زوی، یوهانان او یونتن د قریح زامن، شرایا د نتهومت زوی، د افای نتوفاتی زامن، یزنیا د معکاتی زوی او د هغوی فوجیان. هغوی د جدلیا د لیدو د پاره مصفیا ته لاړل. جدلیا د اخیقام زوی او د صافن مسیح هغوی سره په قسم خوړلو وعده وکړه چې د خپل ځان په حواله کېدو بابلیانو نه مه یریږئ، د هغوی د خدمت کولو نه مه یریږئ، په دې ملک کې اوسیږئ او د بابل د بادشاه خدمت کوئ او هر څه به ستاسو د پاره د خیر وي. زه به پخپله په مصفا کې اوسیږم او کله چې د بابلیانو وفد دلته راشي، نو زه به ستاسو د طرف نه نماینده یم. خو په دې وخت کې تاسو انګور او د ګرمې میوې او د زیتونو تیل په چاټو کې جمع کړئ او په کومو ښارونو مو چې قبضه کړې ده په هغوی کې اوسیږئ. په دې دوران کې چې کوم د یهودیانو خلک چې مواب، امون، ادوم او نورو ملکونو ته مسافر شوي وو، نو هغوی ټول په دې خبر شول چې د بابل بادشاه د یهودا پاتې شوي خلکو لا په یهودا کې د اوسیدو اجازت ورکړی دی او جدلیا یې د هغوی حکمران جوړ کړی دی. نو بیا هغوی ټول د یهودا ملک ته واپس راغلل. په مصفا کې جدلیا ته د هغه ټولو ملکونو نه کوم ته چې هغوی خواره شوي وو او هغوی د وړي ډېرې میوې او انګور راټول کړل. د جدلیا قتلول. د هغې نه پس د قریح زوی یوهانان او هغه فوجي افسران، څوک چې په کلیوالو علاقو کې وو، په مصفا کې جدلیا له ورغلل. هغوی هغې ته وویل چې تا ته دا پته شته چې بالیس د امون بادشاه اسماعیل د نتنیا زوی ستا د قتلولو دپاره رالیږلی دی؟ خو جدلیا په دې خبره باندې یقین ونه کړلو. نو د قریح زوی یوحنان هغې ته پټ غونتې وویل، ما پرېږده چې د نتنیا زوی اسماعیل ووژنم او هیچ چاته به د دې پته ونه لګي. ولې موږ هغې ته اجازت ورکړو چې هغه راشي او تا ووژني؟ د یهودا د هغو خلکو به څه حال وي څوک چې واپس خپل ملک ته راغلل او ستا په مشرۍ کې راټول شول؟ نو بیا ولې دې موږ د یهودا دا لږ کسان کوم چې ژوندي یو خواره واره او ورک شو؟ خو جدلیا یوحنان ته په جواب کې وویل، زه تا په سختۍ سره منع کوم، دا کار مه کوه. ته چې د اسماعیل په هکله څه وایې نو هغه رښتیا نه دی.